السلام علیکم قدر منوریدونکو، یو وار بیا ستړي مشه دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د بشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاه ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ د بلوچستان په خوزدار سیمه کې خبریال منیر شاکر نامعلومه وسلوالو وجلې دي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ویلي پاکستان چین ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو په وخت د تباه شوي امریکایي هلیکاپټر معاینه کولو اجازه ورکړې ده، خو په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی، د افغانستان په غزنی او پروان کې د بریدونو پر مهال درویشت کسان وژل شوی او یو شمیر ژوبل دي. په عراق کې له 12 زیاتې چاودنې او بریدونه شوي دي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي، او د بشري حقونو د څار اداره وایي په سومالیا کې ښکېلې ټولې خواوې د دې هیواد د وګړو د خراب برخلیک ذمواري دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو نن ویلي بیګا د شپې د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې وسلوالو پر حکومتي ودانۍ برید کړی دی. د چارواکو په خبره په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او درې ملکی وګړي ژوبل شوي دي. هلته د کورنیو چارو وزارت وایي د یکشنبه په ورځ په پروان کې د ځانمرګو بریدونو پر مهال د پولیسو چارواکي نه دي وژل شوي. د کورنیو چارو د وزارت وایاند صدیق صدیقي وایي په دې بریدونو کې ګڼ شمېر عامو وګړو ته زیان رسېدلی دی.
شپږ کسه تروریستان وه چې دوی د پروان ولایت ودانۍ باندې حمله وکړ چې په نتیجه کې شپاړس کسه ملکي کسان شهیدان دي او شپږ کسه نور ملي پولیس شهیدان شوي دي. په دې حمله کې د چارواکو ته او د افسرانو ته د پولیس افسرانو ته کوم ضرر نه دی رسېدلی.
صدیقي وایي امنیتي تدابیر یې ښه کړي دي او په تېرو دوو میاشتو کې ولس ځانمرګي برید کوونکي نیولي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په 400 کې د یو خښ شوی بم چاودنه شوې ده. د مشال رادیو خبريال وایي په پیښه کې و کسان ژوبل شوی دي. هلته په سوابي کې د نجونو په یو کالج کې هم د شپې چاودنه شوې ده چې پکې ځاني زیان نه ده شوی، خو ودانۍ ته تاوان رسیدلی دی. د یو بل خبر تر مخې د بلوچستان په خوزدار کې تیر مازیګر نامعلومو وسلوالو یو خبريال منیر شاکر ایشتلی دی. نن د عراق په بیلابیلو ښارونو کې له 12 زیاتې چاودنې او بریدونه شوي دي. تر ټولو خونړۍ چاودنې په منځني ښار کوت کې شوي دي. د دې دوه چاودنو پر مهال لږ تر لږه 34 کسان وژل شوي او له 60 زیات ژوبل دي. چارواکي وایي لومړۍ چاودنه په یو مصروف بازار کې وشوه، دې پسې دستي دویمه چاودنه هغه وخت وشوه چې خلک د لومړۍ چاودنې ځای ته ورغونډ شول. په نجف کې د موټر بمې برید پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. دا برید پر یوه امنیتي پوسته شوی دی. هلته په تکریت کې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې دوه پولیسان وژل شوی دی. په کرکوک کې د یو بل چاودنې پر مهال یو کس وژل شوی دی، او په کربلا کې د موټر بمې چاودنې پر مهال دوه کسان وژل شوی دی. د افغانستان د کندهار ولایت د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي د ځانمرګو بریدونو لپاره واړه ماشومان روزل شوي دي. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي د ملي امنیت د ریاست په خبره په دې وروستیو کې داسې ماشومان نیول شوي چې عمرونه یې د 10 کالونو په شاوخوا کې ول. ملي امنیت وایي دا ماشومان وسلوالو د ځانمرګو بریدونو لپاره روزلي ول. په همدوی کې یو 9 کالن ماشوم نصیب نومیږي. د مشال راډیو ته د خپلې نیونې کیسه وکړه. مشال رادیو خبریال وایي د ماشوم دوه نیم میاشتې مخکې نیول شوی و او اوس د ملي امنیت ریاست را خلاص کړی دی. د لیبیایي یاغیانو یو ویان د عبدالسلام عثمان ویلي دوی دوه واړه ښارونه په بشپړ ډول نیولي دي. دی وایي د یوه ښار نوم سورمان دی چې د پلازمینې ترابلس په غرب کې دی. دویم ښار غیرن نومیږي چې د پلازمینې په جنوب کې دی. د عثمان په خبره په زاویه ښار کې هم تېره ورځ نښتې روانې وي. زاویه له ترابلسه 50 کیلومتره لرې ښار دی، خو د لیبیایي حکومت یو ویان بیا دا دعوی رد کړي دي. هلته لیبیایي مشر معمر قذافي پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د یاغیانو په ولکه کې د نیول شویو سیمو د ازادۍ لپاره دی د جګړې تیاری وکړي. نوموړي تېره ورځ دا خبره په یو غږیز پیغام کې وکړه چې د لیبیا پر ټلویزیون خپور شو. قذافي وایي بمباری به پای ته ورسیږي او د خلیج خره به هم ختم شي او د لیبیا خلک او فاتح انقلاب به پاتې شي. تل پرمختګ کوي، مزاحمت وکړي، خپل وسلې راواخلي چې لیبیا له غدارانو آزاد کړي. د میلیون کسانو د مارچ یا لاریون لپاره تیار شي چې ځمکه پاکه کړي. دا خالصه ځمکه، دا زموږ د پلرو نیکونو ځمکه. تر ډیره وخته یاغیانو په لیبیا کې پرمختګ نه و کړی، خو په دې وروستیو ورځو کې یې پرمختګ کړی دی او ډیرو سیمو ته ورننوتی دي. د بشري حقوقو د څارې ادارې په سومالیا کې ټولې خواوې له نړیوال قانونه د جدي سرغړونې لپاره پړي دي. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې چې نوم یې دی تاسې نه پوهیږئ چې څوک تورن کړی، وایي د سومالیا په جګړې کې ښکېلې ټولې خواوې باید د ملکي وګړو پر ضد ناوړه چلند ودروي او باید دا باوري کړي چې سومالیانو ته مرسته ورسیږي. د بشري حقوقو د څار ادارې وسلواله اسلام پاله ډله الشباب، سومالیوي حکومت، د افریقایي ټولنې سولساتي ځواکونه او گاونډي هیوادونه کینیا او ایتوپیا ټول د سومالیوي وګړو د خراب برخلیک لپاره تورن دي. رپورت وایي سومالیوي حکومت باید د بشري حقوقو لپاره خپل ریکارډ سم کړي. هلته بیا د فدرالي حکومت یو ویان دا تورن رد کړی دی او ویلي دی چې دوی د بشري حقوقو لپاره ژمن دي. رپورټونه وایي چې د ټانکونو په مرسته پوځیان د سوریا د هومس ولایت یو شمېر ښارونو ته ننوتی دي او هلته نن د ډزو اوازونه اوریدل شوي دي. د خبرونو پای
قدر مون اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې د پامیر ساحل نمو د دې ساعت تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړې کې مدرلا دا رپورټونه شامل کړي دي. د بلوچستان په خوزدار کې نامعلوم وسلوالو یو خبريال وجلې چې د تیر کال راهیسې په دغه سیمه کې د خبريالانو د وجنې شمیره 15 تا ورسېده. په ضلع 400 کې د سړک د غاړې بمی چاودنې و کسان جوړل کړي. یو ځای تن مشال ډېر یو تا د پیښې د سترګو لیدلې حال وایي.
یو بلاک شکل کې وړي وایس پروتو هغه مونږ بای باندې شکی شو استن کې د نپول کې پروتو چې څنګه کس په سوال لمه د بلاسټ کسان مسان پکې زخمیان شو.
د جنوبی وزیرستان به کور شوی خلک د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. دوی وای
دل سرتویای چې کومه زنانی دي دا زنانه رواله دا غون ټاک روکای دا بنک روکای زنانه بیان ور سرځي دا پاسی پر زهنه پدا چې دا خپل حق دی خپل حق غوړو.
او یو برتانوی ورسپانې ویلی پاکستان د چین ماهرینو ته په بټاباد کې د غورځېدلی امریکایي هلیکاپټر د معاینه کولو اجازه ورکړې ده. دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر مون اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو 9 ساعت خبرونه او ریښتیا تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعت خبرونه لري. دا خبرونه د پیښور په وخت د سحر 9 بجو شروع کیږي چې تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. تاسو که د مشال د خبرونه اوریدل غواړئ نو د خپل ریډیو ستن په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سو یو شپاندې ودروي او که په لنډو سپو یا شارټ ویوز اوریدل غواړئ نو د خپل ریډیو ستن په 22 یا 23 او یا په 22 شپاندې ودروي. تاسو د مشال خبرونه اوریدلی شئ. او اوس راځو د دې سات اولنی ریپورت ته. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې تیر مازیګر د سیمه خبريال منیر شاکر په ډزو وجل شوې ده. نوموړي د خبري اجانس آنلاین انټرنیشنل نیوز نتورک سره د خبريال په توګه دنده ترسره کوله. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په دې پیخه په اړه دا ریپورت راکوي.
د خوزدار د پولیسو په وینا پیشه هغه وخت رامخته سو کله چې منیر احمد شاکر پر هسپتال سړک د کور پر خوا روانو. د خوزدار تھانی مشر مشتاق احمد په دغه اړه و مشال ته ویل
اف ام ټاور کې نزدیک صافي منیر شاکر ول صاحب
له اف ام ټاور سره نږدې ناصرګند کسانو خبريال منیر شاکر د محمد صابر زوی په ډزو سخت ټپي کړی او د پیشي لزای څخه په تیشته کې بریالي سو. پولیس پارټي د پیشي ځای ته سم دستي ورسیدا او ټپی د رختون و بیډنی سانګی ته ورساوی لیکن ټپی هلتا د زخمو تاب نه راوړی او سایه ورکړه
نه لاته وی هلاک هوګی.
خوزدار پریس کلب د منیر احمد شاکر پروژنې د غمرازی سرګندوه نکړي او د درې ورځو د ویر اعلان کړي. د یاد شوی پریس کلب یو غړی ایوب بلوس په دغه موقع وویل خبریال چاپیریال او روان چارو څخه هر یو خبروي د کوم چې دوی بیا سزا ترلاسه کوي. په بلوچستان او پاکستان کې په تیر سو کلو کې چې څومره ژورنالیستان وژل شوي دي د هغو مثال په نورو هیوادو کې نه معلومیږي. د منیر احمد شاکر قصور او ګناه هم دغه وه چې هغه خلک له روانو چارو خبرول، رښتینی راپورونه ورکول او خلک یې له رښتیاو خبرول کوم چې پر خلکو ډېر بد او ترخه لګیږي. ایوب بلوس زیاته کړه په بلوچستان کې د خبريالانو ژوند ډېر کړکېچن او لستوز سره مخامخ دی او دا سیسوک نسته چې د ستونزو د هوارولو لپاره رامخته شي.
صرف خوزدار میں ہی نہیں بلکہ
یوازی په خوزدار کې نه بلکہ پټول بلوچستان کې او دا ویل با زیاته شوی چې په ګرد پاکستان کې د خبريالانو ژوند لستون سره مخامخ شوی. خبريالان د دندې په تر سره کولو کې سخت خندونه ویني. مخکې به امنیتي ادارې د وسلوالو په نشانه کې وي، خو اوس خبريالانو دا ځای نیولی. خو له بده مرغه څوک یې غمخور نسته، څوک یې مرستندوی نسته، او څوک یې له کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره نسته. د یادونې وړ ده چې د یو راپور له مخې په خوزدار کې له تېر یوه کال څخه دا پنځم خبریال دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تر دې مخکې د خوزدار پریس کلب مشر محمد خان ساسولی هم تېر کال د ناڅرګند کسانو له اړخه په ډزو وژل شوی و. تر دې دمه لا چا د خبریال منیر احمد شاکر د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې، او نه دا معلومه شوې چې د دې وژنې تر شا څه مقاصد و. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو، د کوټې نامو د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې واورېدل چې د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې خبریال منیر احمد شاکر د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی دی. نوموړی یوازنی خبریال نه دی چې د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وژل کیږي، بلکې د دې نه وړاندې هم څو خبریالان وژل شوي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په پاکستان کې د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د مشر عبدالرحمن اچکزی سره په بلوچستان کې د خبریالانو په وړاندې د موجودو ستونزو او خطرو په هکله خبرې کړې، او په سر کې دې پوښتلي چې د خبریالانو د امنیت لپاره څه کیږي او که څنګه. عبدالرحمن اچکزی وای
په بلوچستان کې دا تقریبا درېم دی کچلرم زموږ جرنالیست مرګری دی چې هغه وژل کیږي. هم په دغه خوزدار کې محمد خان ساسولی چې د خوزدار پریس کلب صدر هم هغه هم ووژل شلو، او پر هغه دغه اول حمله نه وه. د دې د مخه هم پر هغه باندې یوه حمله شوې وه چې په هغه کې هغه خدای بچ کړی و، خو بیا هغه بار بار حکومتي سطحته موږ دلته په کوټه کې وزیر اعلی و گورنر ته متعلقه ادارو ته او زموږ د بلوچستان یونین آف جرنلسټ لخوا و هغوی ته دا شی ورکول شو چې بای زموږ د ساحشانو ته په ځینې علاقو کې خطر دی، پر هغو باندې حملې کیږي او هغوی ته دمکیانې دي د خطو په لارې. خو زه درته وایم چې بدبختانه بلوچستان خو یو په دغسې حالاتو کې دی چې د بلوچستان ولکه دا معلومیږي چې حکومت ګسه شته او که نشته.
په بلوچستان کې دوی کیسې دي، یو ازادي غوښتونکي دي او بل ورسره پاکستاني ادارې دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د چا لخوا وژل کیږي دا صحافیان؟
او بلوچ اصله وال خلک چې د ازادي غوښتونکي دي د هغوی دخوا هم دمکیانې بار بار شوي دي، د پاکستان د ځینې ایجنسی دخوا هم داسې خطرات داسې خلک داسې واقعات شوي دي. زموږ ځینو ملګرو دا خبره کړې ده چې د پاکستان کوم استخباراتي ادارې دي د هغو دخوا دوی ته داسې تریټ شته. خو درېم یو شی زه تاته وایم، د بلوچستان چونکې د قبایلي سیمې دي، په دې کې د ځینو قبایلي سیاسي مشرانو د خواسه هم و جرنلسټانو ته تریټ شته. ولې؟ هر هغه سړی چې د ده د ناروا عمل د غلطي عمل نشاندهي چې کم صحفي کم جرنلسټ کړی دی و هغه ته خطر دی، که هغه د سیاسي قوت په شکل کې، که هغه د ازادي غوښتونکي په شکل کې، که هغه استخباراتي ادارې دي. بلوچستان خو یو ښار نه فرصان دی، په هغه کې هر سړی ته دا معلومه ده چې هر څه وکړو بیا پښتنه رښتنه نشته، باخواست نشته.
اڅکزی صاحب، په بلوچستان کې دغه پیښې چې کوم دي د جرنلستانو په وړاندې چې کوم خطر دی، کوم ګواښونه دي، دا په بلوچ میشتو سیمو کې زیات دی که په پښتون میشتو کې؟
یاره په بلوچي سیمو کې څه زیات دی، چونکه دغه دوه درې شیان چې کوم تا نشاندهي وکړه دا ټول شیان په بلوچي سیمو کې زموږ چې ملګري دي هغو ته دا مشکلات ډېر دي. ولې؟ هلته بلوس اسلاوال کم قوتونه چې دي چې د ازادي د جنګ خبره کوي، او دغه سره سره د حکومتي استخباراتي کوم ادارې چې دي د هغو عمل دخل ډېر دي په هغه علاقو کې. او هم سره سره چې کومه یو فیکټر درو شوی چې بلوس سیاسي او قبایلي سرداران د هغوی د قبایلي ژوند هغه هم اثر اندازه کیږي.
ستاسو په نظر په داسې حالاتو کې هلته بېطرفه جرنالیزم کول یا خبریالي کول څومره امکان لري؟
یاره امکانات خو ستاسو په
پمخ کې دی زمونږ مرګری زمونږ رونه لګیا دي کار کوي په ټولو سیمو کې په هر شهر کې پریس کلب شته زمونږ د یونین خلک شته صحافیان شته جرنلستان خپل کار کوي او د حق او د صداقت خپله خبره ده چې هغه کوي حالانکه دا ټول خطراتو سره مخامخ دي او ډېرو خلکو ته به دمکانې ورکول شوي خو خبره مشکل دا دی موږ دومره مایوس شوي چې موږ داسې حکومت ته دا خپل دغه کوونه تر اوسه پورې څه چې کمیشنونه جوړ شوي دي په دې اړخله تر اوسه پورې یو هم په نتیجه نه دی رسېدلی.
دا وو په پاکستان کې د اسوسییټډ پریس خبری اجانس مشر عبدالرحمن اچکزی چې په بلوچستان کې د خبریالانو د ژوند د خطرو او ستونزو په اړه زموږ د همکار بوریوال کاکل سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس موږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
قدر منوریدونکو ستاسو پیغامونه بم اخلو. د غشمیره مو واوریدل منګ ستاسو د پیغامونو په انتظار یو ځنی را رسیدلی زنه نور هم را روان دي. خو دا وخت یو کورنۍ ریپورت لرو. د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع په عمر آباد سیمه کې د سړک غاړي خودل شوی بم چاودل چې پترس کې لکتر لګه و کسان جوبل شوی دي. د ځای خلکو په وینا د غبم د بجلی په یوستنه کې پټ خودل شوی وو. د دې پیښې په اړه د مشال جړیو خبريال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا 400 ضلع عمر آباد سیمه کې نن سهار د سلک د غاړې بمی چودنه کې لک تر لګه وتنه ژوبل شوې دي. دا ژوبل شوې تنانو د 400 ضلع هډکوارټر اسپیټال کې طبي امداد روان دي. د عین شاهدینو د وینا تر مخه 14 مواد سړک غاړه د بجلی یوستنه کې اخودي شو چې 14 وروسته دغلته کې ولاړ او په لار تلونکي یو 16 روي ژوبل کړي دي. یو عین شاهد چې 14 نړیوالې دغلته په سیمه کې موجود وو د خپل سترګو لیدلي حال مشال لیډیو ته صدارنګ راکړو.
عزیزت الله نوم دی عمر آباد نمبر 2 سلامه تعلق دی. بم بلاست شو شنو دا موقع باندې دلته موجود وم. یو بلاک شکل کې وړي وایس پروت و هغه مونږ بای باندې شکی شو استن کې د نپول کې پروت و. بیا کسان مسان مونږ راغون کله کسان وچې دي کې سنشتا اما که شروع اوچت کنو اوچته کنو هغه لاندې سایت چې دای کومه نه کې سوري و هغه تارونو نو مونږ ته بیا کسان مسان سایت ته کله روډ باندې میو کس درو مونږ چې دغه خاصو راځي نه. بیا مونږ 15 ملاوه خو هغه سر ریسپانس نه راکو بیزی رات نو چې څنګه کس پسې ورلم دې کې بلاست شو کسان مسان بکه زخمیان شو.
ته 14 کې جوړ شوی ترانه هم مشال لیډو سره خبره ته روکلې.
زما نوم نورزاده ده. زه مومن د جنسي سره تعلق ساتم او مونږ سه روزه لګولې او واپسیم چې وشوله د سوزکی نه کوزیدل ما واغه ملګری او چې مونږ کوشلو څنګه بس دغه وخت تور ته را ده په سترګو باندې سترګو وګونم د شګو ډاک شو او چې پزان پیو شو نو خو او د مړای نه مین روانه.
زما نوم سیف الله دی. هلته یو بلاک پروت مونږ سودا لګولې وه. هلته مونږ ته دوه سوګونو کار کوو مونږ سودا لګول وه. یو بلاک پروت مونږ په آیبان شک شو ورو مې رنګونه کول خو پته نه لګې نمبر نه ملاوې. بیا هلته ډي سي او پسې ورو ورو مې ورغې ترو مې دا ورغې به هلته درې شو زور تر داسې درې ګده کې دا ډېر جوخت هم بچې ما څنګه چس وره دره پرې وته ذهني توازن مې ګډوډ شوی رسی خبر هم نه.
دغه 14 کې ژوبل شوی تنانو او د دې خپل خپلوانو داسې ګامونه اوغندل او دا یې غیر انساني کار وبلو.
دې دا خوړو د انسانيت ویلو قابل نری زکه چې مثال کړه یو کس سره دښمنی کنه نو دا نه ده چې هغه د زورګونو خلکو قتل عام وکي.
یاره دا بالکل جناور نن دی چې هغه محمد تبلیغ مرکز دی. دې دوه نقطې باندې نو رسیم نه دی خو نه را سره دونه یره نه کیدای انسان جناور نه چې دا خو هغه بالکل مخلوق روجي میاشت دی دونه ظلم.
کله چې دا 14 د نهایت داخله باندې مونږ د 400 پلانګو تانې مشر عدنان خان نه پښتنه وکړه نو هغه وینا و چې 14 کې د یو نیم نه 2 کیلو پورې بارودی مواد استعمال شو. دا یو دیسی سختا ټایم بم وو چې پکې وو کسان ژوبل شوی دي او سو پکې وژل شوی نه دي. دا ژوبل تنانو د حالت په غل باندې د 400 اسپیټال ډاکټر د ژوبلو حال صدارنګ راکړو.
زه ډاکټر ګلشیر سرجیکل سپیشلیست ډی ایچ ڈی اسپیټال 400 موږ سره دلته کې ټوټل 7 کسان راغلي دي چې هغه ته ماینر انجری شوی دي. وکړو ورته ټریټمنټ مو ورکو او ځنه موږ اوس انویسټیګیټ کوو هغه د پرب نور ټیسټونه کوو.
یا دې وی چې مخکې هم د 400 په دغه سیمه کې 14 شوی دي چې پکې دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن باندې ځنمرګي برید هم شامل دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو 400.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لاسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو
قدر من اوریدونکو هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو د ضلع ثواب کرنل شیرخان کلی کې د جنکو په سرکاري ډیگری کالج کې چاودنه شوې ده چې په کې مرګ جوړ نه ده شوې خو ودانه او گاډو ته زیان اوخته ده په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل په خپل ریپورت کې راکوي
د ضلع ثواب سیمه کرنل شیرخان کلی کې د جنکو سرکاري ډیگری کالج کې چاودنه شوې ده چې لوچې د کالج ودانه او گاډو ته زیان رسیدلې ده د پولیس ثانه محرر ایان الله د وینا تر مخه دا چاودنه سحر تقریبا 15 بجې شوې ده خو پکې سزانی نقصان نه دي شوې او په دې لړ کې د پولیس لخوا پلټنې روانې دي د ثوابه یو مقامی صحافی مقدم خان وای چې د صبح مدیرا سے په ثوابه کې هم د صبح خبر پختونخوا د نور سیمه پشان د ترهګره په خیره مهته کیږي
گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کرنل شیر خان ملٹنٹ ٹارگیٹ کو دا 14 چکم زوشن دا کرنل شیر خان دا مزار نا تقریبا 50 گزا لری زایو دا دین مخ کی ام صدا سے واقعات پر سوابے کی شیو لکا پولیس لائن شاہ منصور کی یو سوسائیڈ اٹیک شو دا غین بعد مولانا پلی رحمان کاروان چکم ہونا غیو سوسائیڈ بمبر ٹارگیٹ کرو تو 28 جولائی باندے مقامی انتظامی د شاه منصور په ایریا کې 12 بمونه چې کوم دی برآمد کړو د دې نه علاوه په مرغوس په یو سکول کې هم یو 14 شیوا او داسې سو ورځې اګاهو د ټرانسمیشن لائن هم ټارګټ شوی
د یو تپوس په جواب کې د قبایلی چارو کارپوه رحیم الله یوسفزئی وایي چې ملکن ایجنسی کې د ترهګرو په ضد پوځي عملیات کول وروسته ترهګر خواوشا سیمو ته راغلي دي او اوس دلته یې ځای په ځای کاروایانې شروع کړي دي
سواته ملکن کې فوجي عملیات هم شوي دي اوس هم فوج موجود دی او د هغې اثر بیا د سمې علاقې چې کوم دي لاندې ضلع چې کوم دي نو هغې کې هم پرېوتې دي دا هلته کې طالبانو فعالیت خو زیات نه و خو طالبان موجود وو د هغې ملګری مو او داسې مونږ به اورېدل چې کدي که طالبان پاکستان خپل کسان ټاکلي دي مردان دپاره نورو ضلعو دپاره هلته قوت کم دی خو دوی دومره یو فعالیت کولی شي دلته کې د بم چاودنې هم شوي دي خو دا اوس واقعا مونږ ګورو چې دا پېښې زیاتې شوي دي دا مطلب دی چې یو خو حکومت مکمل کنټرول نشته بل دغه چکم طالبان یا داغی ملګری داغی سره اوس هم قوت شته هغوی خپل چکم بدله ده نو هغه مختلف طریقو باندې اخلي
انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري یوې برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز انکشاف کړی دی چې د پاکستان حکومت د چین پوځي ماهرانو ته په ایبټ آباد کې په 2 مئی د امریکایي راپریوتي هلیکاپټر پورې رسائی ورکړی ده خو د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی نه علاوه د چین د دفاع وزارت هم د دې خبر تردید کړی دی په دې حقله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله نورحال راکوي
د برتانیې ورځپاڼې دا وکړه دا چې د چین فوزي انجنيران د اوسامه بن لادن په کمپاوند کې راپریوته د امریکای جديده ټکنالوژي هليكاپټر د ډانچې معاینه کړی دا او سنمونی هم ځان سره وړی دی د برتانیې ورځپاڼې فاینانشل ټایم د امریکای استخباراتي ادارې د یو تن لخوا لیکي چې د چین فوزي ماهران د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ISI په اجازه سره ابتابات تراغلل او د هليكاپټر نه صرف معاینه وکړه بلکې سنمونی او عکسونه ورله هم واخستل په مطبوعاتو کې د خبر راتللو وروسته چې کله مشال ریډیو د فوج تعلقات عامه اداره آی ایس پی آر سره تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغوی په دې حقله د سوالونو ډډه وکړه. ولی اخباری رپورٹ کې زیاته کړې شوې ده چې د پاک فوج مشر اشفاق پرویز کیانی د دې خبر په سختۍ سره تردید کړی دی. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر زاهد سعید مشال ریډیو ته وویل چې هلیکاپټر د پاکستان په ځمکه راپریوتی دی، نو د پاکستان خوښه ده چې څه ورسره کوي. ولی نړیوال داسې هیڅ قسمه قانون نشته چې تر لاندې امریکا په پاکستان څخه فشار واچوي. دفاعی چارو کارپو بریگیڈ ریٹائرڈ محمد سعد پدی حق لوائی
پاکستان دفاعی ډیر تعلقات چین دا پاکستان دے مت کدر مدد ہم کئی یو شی پاکستان پہ علاقہ باندے رو اور پاکستان صدا سے معاہدہ کرے گا چیز امریکی جز برا غرزی کی دلتا ہے اور داغے نفس کا غزے چین تنو پر کونہ تو فرس کا چین ریورس انجینئرنگ باندے یو شی تیار کر تو دا یو تا تا تیار شی ملو شی اور داس مخی وی ہم چکلا خوست اور داغے علاقہ باندے دا روز مزائل حملہ شی ونا غے کسی مزائل نا پاکستان کرا غرزو دلو اور پاکستان دا داغے نا استفادہ اکڑا اور پخپلا چکم دے روز مزائل دو کر
یاد دیویچ پا دویم امائی پا ابتاباد کی دا اسامہ بن لادن پزت کی دن کے آپریشن کی دا امریکی دا ہیلیکاپٹر راپرے ہوتے ہو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال تا غوجونی سی چی دا نڑی لحال خبر سی.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو مو د نړۍ د حال نه خبرې. وال سټریټ جرنال د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په حق لا یو خپل مقاله کلیکلی دی چې امریکا او پاکستان ته پوځي مرستې په سلور سانګو کې په همکارۍ پوره تړي، او وایټ هاوس دا ګام له هغه وروسته پورته کوي چې د اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا تر وجل کېدو وروسته امریکا پاکستان ته د خپلو غوښتنو لیست وړاندې کړ. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي، له یوې خوا امریکا له 2001 کال راهیسې د القاعده او د هغوی د ملګرو پر ضد په جګړه کې د پاکستاني مرستې د ترلاسه کولو لپاره کله یوه او کله بله تګلاره خپلوي، خو بل پلو امریکایي چارواکي په دې اړه هم جدي اندېښنې لري چې پاکستان د ترګري پر ضد جګړه کې له امریکا سره دوه مخې لوبه کوي، یعنی یو پلو له امریکا څخه مرستې ترلاسه کوي او بل لور ته د امریکا ځینو دښمنانو ته پټې مرستې ورکوي. ورسپانه لیکي، د امریکا لخوا پاکستان ته د مرستو ورکولو لپاره د امریکا د ملي استخباراتو د دفتر مشر جیمز کلیپر د پاکستان د همکارۍ لپاره پر څلور اړخیز پلان کار کوي. ورسپانه زیاتوي، دا څلور څانګې داسې دي چې لومړی د اسامه بن لادن د کور په استعمالولو کې د پاکستان مرسته، دویم په افغانستان کې د روانې جګړې په لړ کې د پاکستان همکاري، دریم د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا او پاکستان په ګډه د عملیاتو لپاره د پاکستان راضي کېدل، او څلورم د دواړو ملکونو ترمنځ په مجموعي اړیکو کې د شوالي پر اوستو کې د پاکستان ګامونه په کار دي. د ورسپانې په لیکنه په لومړۍ برخه کې پاکستان تر ډېره حده د امریکا خبرې منلې دي، یعنی یو خو یې د اسامه بن لادن د وژل کېدو پر وخت د راغورځېدلې هلیکاپټر پاته برخه بیرته امریکا ته ورکړې ده، او بل یې امریکایي چارواکو ته د دې اجازه ورکړې چې د اسامه بن لادن د کورنۍ له هغو غړو سره وویني چې په پاکستان کې بندیان دي. خو ورسپانه زیاتوي، د هغه هلیکاپټر موضوع تر اوسه پورې له دې کبله د تاوتریخوالي سبب ده چې د امریکایي چارواکو په فکر پاکستان ځکه د هغه هلیکاپټر پاتې برخه امریکا ته پوره درې اونۍ وروسته وسپارله چې په دې موده کې به د چین کارپوهانو ته د معاینې لپاره ښودلې وي. امریکایي چارواکو پاکستان ته ویلي وو چې هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو پر وخت د راغورځېدلې امریکایي هلیکاپټر پاتې سوې برخه وګوري. خو دا چې پاکستان دا چاته شوډلې او کنه په دې اړه لا څه معلومات نشته، او دویم دا چې پاکستان په دې ورستیو کې له افغان حکومت سره راسدر سره شکړې او یو شمیر غونډې ورسره کړې دي. خو امریکا له پاکستان څخه په دې لړ کې نور څه هم غواړي چې له دې ملک څخه افغانستان ته د تلونکو اورپکو مخه ونیول سي. وال سټریټ جرنال د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په پاتو دوو برخو کې لا د پام وړ څه نه دي سوي. امریکا له پاکستان څخه د ګډو عملیاتو او د هغه ډاکټر د خوشکولو غوښتنه کوي چې د اسامه بن لادن په لټولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سیایي مرسته کړې وه، او درېمه خبره دا ده چې امریکا له پاکستان څخه غواړي چې د امریکا د حکومت غړو ته دې بیا ویزې ورکړي چې په پاکستان کې کار وکړي. ورسپانه د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د پاتې برخې د ورکولو په اړه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې پاکستان دې په دې څلور برخو کې پرمختګ وکړي او موږ به د هغو مرستو ځینې برخې پاکستان ته ورکړو. پاکستان دې موږ ته څه راکړي چې موږ یې کانګریس ته وښیو چې دا دې موږ لګیا یو په ګډه کار کوو. ورسپانه په پای کې لیکي له دې نوې تګلارې څخه داسې ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د پراخې ستراتیژیکي ملګرتیا هدف د امریکا په حکومت کې دننه ملاتړ له لاسه ورکوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی تغواګي په پیښور کې درنګ شیبه کې د مازیګر 15:30 بجې کې دونکو دی په امیر ساحل سټوډیو کې راځي چې د خبرونو لنډیسته واورو.
د افغانستان په غزنی او پروان کې د بریدونو پر مهال درویشت کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. په عراق کې له 12 زیاتې چاودنې او بریدونه شوي دي چې په کې لسګونه کسان وژل شوي دي. لیبیایي مشر معمر قذافي پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې وسله دې راواخلي او د یاغیانو پر ضد دې وجنګېږي. هلته یاغیان وایي چې دوه واړه ښارونه یې خپل مکمل واک لاندې راوستي دي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي په سومالیا کې ښکېلې ټولې خواوې د دې هېواد د وګړو د خراب برخلیک ذمهوار دي. په مصر کې قاضي د پخواني ولسمشر حسنی مبارک مقدمات د سپتمبر تر 15 ځنډولې ده. د بلوچستان په خوزدار کې نامعلوم وسلوالو خبریال منیر شاکر وژلې دي. په سوریا کې پوځیان سره له ټاکورو د هومس ولایت بیلابیلو سیمو ته ننوتي دي. او جاپان په دویمه نړیواله جګړه کې تر ماتې خوړلو وروسته دا ځل شپږ شپېتمه کالیزه لمانځلې ده.
قدر من اوریدونکو، د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل نه واورید. ورزو چې کورنۍ ورسپانو کومو مهمو لیکنو ته په خپل حکم مهمو خبرونو ته په خپل لیکنو کې ځای ورکړی دی. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالی انیسه اجمل د هغې مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې په ګډه واورو.
روزپانه د نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې قبایلي سیمو کې بدلون را روان دی. د ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر قانون او پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2002 باندې د لاسلیک له وجې باید د فاټه خلکو ته هم هغه حقوق ورکړی شي کوم چې د پاکستان نورو خلکو ته ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې اف سي آر قانون د یوې صدې زوړ و او څوک په دې نوي دور کې دومره پخوانی قانون مني. بلوس با سیاسي ګوندونه هم په فاټه کې ترهګري ختمولو لپاره خپل کردار ادا کوي، خو فاټه کې د دې اصلاحاتو د نفاذ تو دا پختنې پیدا کیږي چې دا نوی نظام به آخر کله رایج کړی شي. قبایلي سیمې به هم صبح خبر پختونخوا سره شاملېږي یا به د فاټا خلک د گلګت بلتستان په شان خپل ژوند کوي. اداریا په آخره کې لیکي چې فاټا کې د سیکیورټي انتظامات صحیح ساتل پکار دي، ځکه چې د خراب سیکیورټي له وجې ډېر مهمه اصلاحات هم ناکامه شوي دي. روزپاڼه نوی وخت په خپل اداري کې لیکي چې بلوچستان سره تعلق لرونکي ځوانانو ګروپونه چې د برتانیې ښار لندن کې ژوند کوي د هند سفارتکارو سره په ملاقاتونو کې لیدلی شوی دی. او بل اړخ ته د جمهوری وطن پارټۍ مشر تلال بوکټي ویلی دی چې بلوچستان کې د مشرقي پاکستان په شان حالات دي. ادارې لیکي چې د اکبر بوکټي وجنې وروسته په بلوچستان کې اور لګېدلې دی او اوس په لندن کې د غزوانان د ملک پر ضد استعمالولو کوششونه کیږي. بل په بلوچستان کې د هند خفیه ایجنسی را خپل نیټورک مضبوطوي او زموږ حکومت د هر سنه خبر دی او بیا هم خاموشه ناست دی. د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی خو د بلوچستان د خلکو ډېرې ستونزې او گلی ختمولو کوششونه کړی دي، خو یوازې پوس هیڅ نشي کولی. حکومت لا سنجیدګۍ سره د بلوچستان د خلکو محرومۍ ختمولو اړخته پام کول پکار دی. روزپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د یو خبر تر مخه ولسمشر آصف علي زرداري په صبح خیبر پختونخوا کې د بجلی کم ولټیج، غیر اعلانیه لوډ شیډنګ او د مسلسل خرابې نوټس اغستی دی او په دې لړ کې مرکزي وزیر ته هم په فوري توګه ګامونه پورته کولو هدایت جاري کړی دي. اداري لیکي چې بدقسمتۍ سره د بجلی لوډ شیډنګ او ګرانې داسې مسلې دي چې د هغې صرف نوټس اغستی کیږي، خو که اوس اولس مشر د دې نوټس اغستی دی نو پکار ده چې په سنجیدګۍ سره دا مسلې حل کړی شي.
قدر من اوریدونکو، د انیسه اجمل نمو د کورنۍ ورسپانو مهم ټکی اوریدل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر منو اوریدونکو اوس ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی چې تیر کال په پاکستان کې د راغلي سیلابونو وروسته بشري بحران ختم شو، خو اوس د مالی فندونو بحران دی. په کار ده نړۍ په دې لور هم توجه ورکړي چې دا رنګ د سیلاب ځپلي خلکو خپل کورونو ته واپسي ممکنه شي. بلخوا په ورسپانه اکسپرس ټریبیون کې لیکوال عائشه صدیقه په خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې اور پکی توب د سخت دریځې له وجې مخ په زیاتېدو دی، کوم چې ډېر په تیزی سره په اوچته او منځنۍ طبقو کې خورېږي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
ورسپانه واشنگتن پوسټ کې لیکوال اجی شبر په خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان کې تیر کال راغلي سیلابونو د دغه هیواد پنځمه برخه لاندې کړه چې پکې د 1.8 کروڑ زیات خلک اغیزمن شو. مقاله کې راغلي دا د خوشحالۍ خبر ده چې د سیلابونو وروسته بشري بحران ختم شو، خو اوس د مالی فنډونو بحران دی. په کار د نړۍ دې په لور توجه ورکړي چې دا رنګ د سیلاب ځپلي خپل کورونو ته ستانه شي. مقاله لیکونکي وايي په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره په بیړنۍ توګه د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د $24 د اپیل په جواب کې د نړیوالو ردعمل ښه او مضبوط وو، خو اوس هم د کرکروندې د بحالۍ، خوراک، صحت، د اوبو نکاس او د سړکونو جوړولو لپاره د 4.43 کروڑ ضرورت دی. مقاله لیکونکي زیاتوي د سیلابونو وروسته تر دې دمه ځایي او نړیوالو مرستندوی ادارو څخه باندې 1 کروڑ خلکو ته د اوبو د نکاس نظام بحال کړی، 4 لکھ خلکو ته د سرسوري ورکړل شوی او د 3000 نه زیات پلونه او سړکونه مرمت کړي شوی دي. خو لیکوال وایي د دې هر څه باوجود اوس هم ډیر څه کول پکار دي. همدارس د یو ملک د 80% آبادی انحصار چې په کر کروندو باندې وي او هلته کې د څه باندې 4 لکھ کورونو پټي سیلابونه یوسي، نو هغوی ته به در روانو 2 کلونو پورې د مرستو ضرورت وي. بلخوا په ورسپانه اکسپرس ټریبیون کې لیکواله عائشه صدیقه په خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک دا سوچ کوي چې اورپکی توپ، سخدریزي او ریډیکلیزم د تعلیم د نشتوالي او د غربت له وجې راغلي، خو نوموړي وایي کېدای شي د نظر د ښکته طبقې خلکو په اړه سم وي، خو اورپکی توپ د سخدریزي له وجې مخ په زیاتېدو دی، کوم چې ډېر په تیزۍ سره په اوچته او منځنۍ طبقو کې خورېږي. همداراز د سخدریزي د جدید کلتور برخه جوړیږي او غریبانان هم د مالدارو پیښې کوي او د دې په لور روان دي. عائشه صدیقه وړاندې لیکي د پاکستان په پوز او ټولنه کې د حزب التحریر نفوذ په اوچته او منځنۍ طبقو کې د سخدریزي منل دي. دا طبقې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر طیبه او الهدا هم ښکار شوي. لیکواله زیاتوي چې څوک هم د پاکستان لویو یونیورسټو ته لاړ شي نو په خپل به ویني چې هلته کې انتخاب پسندي څومره مخ په وړاندې روانه ده. عائشه صدیقه وړاندې لیکي دې حالاتو کې د همرا اقتدار پشان لیکوالان نور هم سخدریزۍ ته وده ورکوي او د اورپکو نظر په عقلي دلیل باندې وړاندې کوي. نو موړې په خپل کتاب کې د جماعت دعوا او جماعت اسلامي غړو مرکې خو ورکړي، ولې د هغه میندو د جړه او فریاد ذکر یې نه دی کړی د چا بچو چې د یاد شو ډلو سره تعلق لرلو او په جهاد کې وژل شوي دي. لیکواله عائشه صدیقه په خپل مقاله کې لیکي مسله هلته کې لا نوره کړکېچنه شي چې پاکستان او سعودي عرب د خپلو سیاسي پریکړو د قانوني ګرځولو لپاره مذهب د سیاست سره ګډوډ کړي.
د اسرار عالم محمد نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریده. قدر من اوریدونکو ګورو چې تاسو کوم خپل خولي پیغامونه راغلي دي هغه کې کوم د نشر ور دي، نو هغه راخلو په دې کې د ټولو نه خپل پیغام او د ټولو نه اول چې کوم پیغام دی نو دا د رالیګون کې خو انوم نه دی لیکل، خو پیغام خپل دی په سر کې به واخلو. وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو انسان سره په دنیا کې درې شی نه وي، اول پیسې، اولاد او عمل. او دا درې وړ شی نه وخت په وخت خپل خپل کار کوي، چې پیسې په دنیا کې کار کوي، د مرګ پورې اولاد د قبر پورې کار کوي، او عمل چې کوم دی نو دا د حشر په ورځ باندې او د حشر په وخت باندې د خلکو په کار راځي. بل پیغام منترالی گلی دی خان آغا حرمزی سیدان دستک پشین بلوچستان نا دی لیکی چه پا حسن تکبر در نوونه شی ای رحمانه تور خاورو که پراتی دی دیر گلونا نو گلی پیغام دی. بل یو پیغام چې یو بل پسې را لېږلې دي زمونږ همیشنی مینوال دی شفقت الله تنها. نو اول یو پیغام را لېږلی شفقت الله تنها د ضلعه مروت کلي انار قلي خان نه دا پیغامونه را لېږي. وایي چې ډېر د شو یاران که د په زړه کې وسیله ختمه شوه، اوس د پخوا په شان په مینه کې جذبه ختمه شوه. نه د ټلیفون، نه د میسج، نه د مسکال راځي، نه د ټلیفون، نه د میسج، نه د مسکال راځي. زړه دې رانه بد شو که په جیب کې د خرچه ختمه شوه. او همدغې پسې بیا ښکلی یو بل پیغام چې را لېږلی دی، نو شفقت الله تنها وایي: منتظر یم ستا د مینې ایزي لور ته، د زړه بیلنس کې مې طاقت د مسکال نشته. او ورزو اوس بل خبرونه نورو ریپورټونو ته. پاکستان کې د ان آی سی ایل کیس تحقیقاتي افسر ظفر قریشی د ایف آی ای د اډیشنل ډایریکټر په حیث خپل چوکۍ بیا ترلاسه کړې. د چوکۍ ترلاسه کولو وروسته نوموړي د تحقیقاتي ډلې د غړو سره ملاقات کړی او د هغوی نه یې تفصیلات اخیستي دي. ان آی سی ایل کیس کې د ظفر قریشی د اهمیت په حق لا ریاض مساخیل د اسلام آباد نه دا ریپورت را لېږلې. راځي چې په ګډه واورو.
د سپریم کورټ د احکاماتو باوجود چې ظفر قریشی د ان آی سی ایل کیس کې د تفتیشي افسر په حیث کارته پریښودی شي، حکومت وخت په وخت د نوموړي په کار کې خنډان رامنځته کوي. او دوه ورځې وړاندې چې کله هغه د اډیشنل ډایریکټر په حیث د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره د ایف آی ای ودانۍ ته ورسېدو، نو د ادارې عملی په دې بانا نوموړي د ودانۍ نه بهر ایسار کړو چې ودانۍ کې بم دی، نو ځکه دننه څوک نشي تللی. ولې پرون د رحمان ملک لخوا د داخله چارو سکتر ته وویل شو چې باید د ظفر قریشی په کار کې د هغه سره مرسته وشي. او د هغې وروسته نن نوموړی خپل دفتر ته لاړو او د پلټونکي ډلې د نورو غړو سره یې لیده کاته وکړو او د هغوی نه تر دې دمه کیس کې په شوي وړاندیز ځان پوه کړو. د سپریم کورټ د احکاماتو باوجود ولې حکومت ظفر قریشی په آزاده توګه کار کولو ته نه پرېږدي، او بیا سپریم کورټ د خپلو احکاماتو منلو لپاره په حکومت څه قسمه دباو اچولی دی؟ په دې هکله راته پخوانی بیوروکریټ رویداد خان وی:
سپریم کورٹ پخپلا د خپل چې کوم اختیارات ول آئین ورکړی دي داغه استعمال نه کوي، یا چا په دباو دی یا یریږي یا خدای خبر څه کی صدا. نو دې مطلب خدای چې کوم پخپلا آئین سب وټکای موږ چې دغه کړی دی نه یي کنټمپټ اف کورٹ د پخوا به سر به لاندو خو به بروي اډیالا جیل کې بناستو، لیکن د زرداری د پاره بل قانون دی، دې صبر د ګیلانی د پاره بل قانون دی، دا څنګه کی صدا؟ وی ولی 190 لاندې خپل اختیارات نه استعمالوي. نو
د ظفر قریشی د کار او یار او د دینه حکومت ته د راولاړیدونکو خطرې په اړه چې کله مشال ریډیو د خبريال احسان حقانی نه پوښتل، نو هغه وی چې تر اوسه شوی پلټنو کې ظفر قریشی بازي اهم رازونه او لوی نمونه رابرسېره کړی دي، او د هر قسمه لالچ او دباو باوجود نوموړي خپې ایمانداري کار کړی دی، نو ځکه پیپلز پارټي ته د دنه لوی خطر ده. احسان حقانی زیاتوي:
حکومت یو داسې اتحادي چې هغه په دې شرط حکومت سره ملګری شوی دی چې راځي چودري پر ځلاهي زوی چې د مونس الهی هغه د دې کیس د ملبینا بچکی، نو که فرض کړه هغه بچ نشي نو دام کې دې چې کدی ولري شي، یعنی حکومت چې ده کنه هغه دا وخت د کرپشن په بنیاد شوی معاهدو په زور باندې ولر دی، او که کرپشن کې تکړه خلک رانی ولې کیږي نو دا ښکاری لکه چې دا حکومت آنسټیک ته پدې کې حکومت د خپل سروایوال مسله ده. حکومت به د اخر حد پورې ځي چې هغه د انیشیل تحقیقات په صحیح طریقه مخکې لاړ نشي.
د یادونه وردا چې ظفر قریشی څوک چې د ان آی سی ایل کیس د پلټنو ډلې مشري کوي د راتلونکي میاشتې په 1.5 نیټه ریټایر کیږي، نو ځکه حکومت په سنسه بهانه دا یو نیمه میاشت تیروي. خو له سړنکاران وایي چې هغه به د دوران داسې معلومات رايوزې کړي چې ورسره به عدالت ته په کیس فیصله کولو کې ډیره اساني وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
طارق قرقزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو. بنو
خبرمن اوریدونکو هم د دغه خپل خبري اعلان په مټ اوس د پاکستان د قبایلی سیمو حال درکوه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي د خیبر ایجنسی په لری پراته سیمه بازار څخه خېلو کې به یو شمیر ترقیاتی کارونه شروع کوي او د غزای د اوسیدونکو خلکو شتون زبا هوارول شي، خو دا چې ځای خلک یې په دې اړه څه نظر لري په دې حق لا د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری دا ریپورت را لګلې ده. راځي چې پګړې واورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه بازار زخه خېلو کې با یو شمیر ترقیاتی کارونه شروع کوي. دوی وای چې دغه سیمه د مودیرا حسی ډیر ورستو پاتې شوې ده او دا سنتیاو د نشټوالي لامل خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې سیمه کې خلکو ته د بجلی، اوبو، صحت، تعلیم او د سرکونو سنتیاوي نشته او اوس چارواکي غواړي چې دوی ته یو شمیر سنتیاوي ورکړي. دا چې د خیبر پولیټیکل انتظامیه دوی ته کوم ډول اسانتیاوي ورکول غواړي په دې حق لا د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک مشال ریډیو ته وایي،
موجوده اوس کې مودا کوشش کوو چې ټول نه غټ سہولت چې کوم دي د دوه خلکو بجلی راشي نو ایجوکیشن به چلیږي ور سره به واټر سپلای سکیم رول سره به د هسپتال نه چلیږي. نو هغه لپاره مودا سیستم شروع کړی دی چې سولر انرژي سیستم چې دا الته مو انټروډوس کوو دوی ته بجلی سہولتونه مل هغه سره ایجوکیشن چې دی موجوده یو های سکول چې کوم دا میډل سکول اپګریډ کړی دی دا چې کوم 9 کیلومتر تغیان روډ دی هغه روډ چې دی هغه باندې به کار ډیر زر شروع شي ور سره په واټر سپلای باندې مو کار کوو. هغه نه علاوه هلته چې کوم ځنګلي زیتون دی مو کوشش دا دی چې یو فارمنګ هغه مو شروع کړی دی چې دا اګریکلچر یونیورسټي سره خبرې شوې دي چې دی کې مو گرافټینګ وکړو هغه په اکچوال زیتون کې دا بدل کړو.
د خیبر انتظامیه لخوا د زخخیلو سیمې د پاره د ترقیاتی کارونو د اعلان په حق لمو چې کله د زخخیلو کې بلې د خلکو رائے واخیسته نو څه کسانو یې مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو په داسې ډول اعلانونو باندې باور نه ساتي، خو بیا هم که چارواکو ورته څه کارونه وکړل نو ستاینه به یې کوي.
زه زخخیل د علاچې حکم خان مې نوم دی. نو موږ خو څه توقع په دا نشته دی چې ته دا مخکې داسې ډېرې لنونه شوي خو څه کړی موږ لپاره څه شوی نه دی او نه یې څه شی کړی راله. که اوس ته دا نه پاس یې وکړل نو موږ به د حکومت ډېره شکریا ادا کړو.
زه بازار نور مجید. موږ ته بس سیب هېڅ شی نه شوی نه سرکونه پخ شوي دي مغه څه چې مخکې یوه کرخه پکې پخه کړې او نور مغه څه کچا پروته دي یو سہولت نه مله نشته دی. ته اوس پرې بجلی مله نه راغلی چې چا وس یې خو شمسې لګولې چې چا وس نه یو ډیوا بس نشته چې ډیوا بل کړي. حکومت بس ودی
دوی سره د ترقیاتی کارونو پاړه کړي ژمنې پوره کړي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدر منو اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو دا ستاسو د زړونو غږ دی، د مینې او رڼا زیری دی. د جنوبي وزیرستان محسود کډوال چې یا خو وزیرستان ته واپس تللی او یا روان دی وایي چې د حکومت له طرفه ورسره د مالی مرستو لوزونه پوره شوي نه دي. د کډوال وایي چې ATM یا د پیسو ریستلو کارډونه چې کوم دي هغه باندې ورته هم یو شمیر مشکلاتو سره دوی مخ شوي دي او د حکومت نه په دغه لړ کې د مرستو کولو غوښتنه کوي. د مشال ریډیو همکار سیلاب محسود د سیمینه دا ریپورت را لېږلې چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د فلی وزیرستان آغا مسعود کډول چې کوم وزیرستان ته واپس تللی یا تلون کې دی، د ATM کارډ یا پیسې بدلون کې مشین کارډ په اصول کې د مشکلاتو سره مخامخ دی. د ATM کارډ څنګه په دفتر کې موجود ځنې کبلیون دا مشکلات په دار رنگ بیانوي.
زه حاجی زنګی خان د مالک ملي یم. ته مو ATM کارډ دا بار بار تای چې تو نادر راپوټ نه دی لاجلای پیسې نه ملایو شي. مو خدا در زراري په دا مې په دا تاګر تا ګولا گاولې. زه یو
پیسے نہ ملا ہوئی تھی
ملاوی جو سم کارڈ وکڑ وس نہ رتا ملاوی داری پے کارڈ پوس ہم نے خاطری دی کورین امڑنگ دی بال باش دی کان دا واس پڑو فنا ش پنڈی جی دا تا تو سخ خبران کہ وین سی یار دا مخالوق ش سدا سعید
نو ملی خان دای چکم وقت وطن تا ولا جلی مرزا چغمالی ملاو دا چغمالی سار رک مزر چ پٹاخ وخلے دل تا تا یی چ کم زنانی دی دا زنانی رواله دا گون ٹاک رکای دا بنک رکای زنانا بیان ور سر دی دا پاسی پر زہنا پدا چ دا مخفل حق دای خپل حق غورو
مشال ری جو پدا براکش دے ٹیم کارڈ جو اکمان ہا وجا گوا چکم خپل وزر پدا رنگ پیش کا
مانو ملا دین بلوچ دے دوی تے چکم کارڈ ملو شوی دی دوی کی اکثر چکم چاتا پیسے نہ ملاوے گی آگا نہ ویریفائیڈ دی وہ نظر اللہ طرفا ڈیر تکلیف دوی تے چکم نظر اللہ طرفا دے کل چ دی ویریفیکیشن لاڑ سی بینک تا بینک فورن پیسے دی جمع کر دا خدا موجود دی کچوک دا خبر اس ما تو ائی چ دی خبر خم نہ دے کرے خو مجرم دار شزینہ دا کیس تعلق دے دا چ شزینہ کا خوان دے رہی اختہ پیسے ورکو کشزینہ خپل رہی اختہ پیسے ورکو دے کہ مجھ کو اور نہ چو بل چا تو ورکو لے نشی
دے کٹوالو غشتنا وکڑا چ دی اے ٹی ایم کارڈ پ آسان ورکول سرا اغا ٹول زنا دے پورا کڑا شی چ کوم چروا چ وزیرستان تا دے واپس تگنا اوال دے دوی سرا کھڑی وو سلام مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
قدر من اوریدن کو د مشال ریډیو خبرونه اوري کسه هم قبایلی سیمه ترهګری ډیر زپل دي خو د پر امن سیمو پشان خلک یې اوس هم د ژوند هغه ټوله حالې زلي جاری ساتي چې په نورو سیمو کې کولې شي لکه لوبه کرکټ نور چکم گیمونه دي د محمد جنسی د لوبو چکم میدانونه دي په غې لړکې د غزې اوسیدونکو وایي چې حکومت لپاره دي دوی لا په هر تحصیل کې د محمد جنسی په هر تحصیل کې د لوبو لپاره میدانونه جوړ کړي په دې حق لا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی دا ریپورت راکوي
په مومند ایجنسی کې د فټا سیکریټریټ لړخه د لوبو د پرمختګ لپاره په برساګي کې دوه د لوبو میدانونه جوړ کړی شوې دي او دغه شان په کوزه مومندو کې هم په حکومتي سطح بیلابیل لوبي کولې شي د یکاون په سرکاري ډیګری کالج کې د بیډمنټن لوب اکاونټ کې ځوانانو په وینا حکومت کا هغه سره مرسته وکړي بیا ډیر هدا پوري ممکن ده هغه وړاندې مزل جاری وساتي
نو جی منی برمان نوم دی او مومن انسان لور مومن سره تعلق نه مومن انسان کې ډیر زیات ټیلنٹ موجود دی خدایي پالش کول ضرورت دی چې فیسیلیټیز مونږ ته ملو شي نو مخکې به کسان لاړ شي فیسیلیټیز نه سپورټ والا چې کوم دی هغه مونږ سره خپل سلف سپورټ باندې خپل گیمونه کوم خپل وجرو کې ځان ته نیټونه لګولې دي په هغه باندې گیمونه کوم دا تقریبا سیکنډ ټایم دی چې مونږ راځو دلته دا دغه کوم یو یوت سپورټ فیسټیوال کې مونږ دغه کړو او دا سیکنډ ټایم دی چې مونږ دلته راځو په دغه باندې گیمونه کوي
حماد خان هم د بیډمنټن لوبغاړی دی وای هغه ډیر خوشاله دي چې قبایلی حکومت اله اوس د لوبو سرگرمۍ شروع کړلې
جی جی شوی د مخکیم داسې پروګرامونه ټورنمنت ار شوی یوت سپورتس دا ټول شوی دي زمونږ د دویم دریم نغره ټورنمنت دی لرزو او داسې مخکې خاص سہولتونه نو داسې چې مونږ بار سیټ د پاره دغه کو ایبلای یا دغه مخکې لاړ شو خو بسوس دې دا ټورنمنت ارنج کړی دی نو سرو رو ترقی کیږي د بارا کې
چې کله حالات خراب وو لوبو ته سمره ځان ورسېدو یو لوبغاړی محمد صالح چې د کوزه محمد جنسی وسیدون کې دی وای
زما په خل د لوب سره یو خو د قام یو دغه وشو کنه د سره کسان برا غونډیدل کنه او خبرې وب کې خو خې کېدلې او د دشتګر د دغه ډیر د زمنګ ځکه کې مډیر خراب کړل د لوبې او نور د نېشنل وز د نېشنل دلته په خبر کې د په خبر ته ډیر نه پیدا رسیدلې و خو دغه وجه په چې د دلته سکیورټي حالات او دغه د وجه د زمنګ اسلام آباد ته نو د په خبر هم ډیر نقصان شو زمنګ ځېبم نوم یو شوه هو
او د فټا سیکریټریټ لړخه ټاکل شوې د سپورتس منیجر محمد جنسی سید اختر په وینا حکومت اوس لوبولا ترکی ورکولو لپاره کوټلي ګامونه اغستل شروع کړی دي
سپورتس کمپلیکس ته لاړ شي سپورتس کمپلیکس بالکل خالی دی هغه کوم ورلد فوډ پروگرام چې چلیدو هغه بالکل ختم شو هغه ته موږ ریکوست وکړو هغه خپل پروگرام الته وایند اپ کو او الته باقاعده موږ له پی ایس ایف سکیورټی راکړل ان شاء الله سپورتس سټیډیم بوس هغه سپورتس سټیډیم نه بلکې دا به واقعي مانو کې یو سپورتس سټیډیم دی
چې بدامنی و نو لوبي څنګه کې دی شوی سید اختر وویل
یره چیز کو تاسو ته ما چې بدامنی خو واقعي دی چې ځان رسول دی خو د سپورتس په حواله سره کوز تاسو ته موږ بالکل د بدامنی هیڅ خاطر کې نه دروستي او دا غي باوجود موږ کار کړی دی
د لوبغاړو په وینا حکومت ته په هر تحصیل کې د لوبو میدانونه جوړ کړي او هر لوبغاړي ته د لوبه کولو موقع ورکړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدر من اوریدونکو اوس د خبرونه په اخر کې وار را رسیدلې ده. د روجه مبارکې میاشتې په حواله سره د اسلامي تعلیم پروگرام په دغه پروگرام کې دا وخت تاسو ته منګه د گاونډي د حقونو په حواله زمون عالم صاحب خبرې کوي. نورازي چورته وقفو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
د روجه نه علاوه د گاونډي چې کوم حقوق دي د قران او حديث پرانا کې هغه دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې جبرائیل ماتا د گاونډیانو د حقونو په حق لا ارشادات راکول نو ما داسې وګڼل چې دا گاونډي به اوس په وراثت کې د شریکېدو اعلان شي. گویا کې دغه نه وراثت کې د شریکېدو نه اعلان نه علاوه د گاونډي هغه ټول حقونه دي کوم چې د یو نږدې رشتہ دار حقونه دي. د گاونډي پتا باندې دا حق هم دی د مسلمان گاونډي د مسلمان په حیث چې هغه دغه شی وفات شي نو ته د هغه جنازې وکه، هغه سره تعزیت وکه، او که چیرې د هغه باندې خوشحالی رالی نو د هغه په خوشحالو کې شریک شه. که پتا باندې خوشحالی راغلی نو ته د هغه خوشحالو کې د گاونډي که ستا رشتہ دار دی او که نه دی، خو د گاونډ په حیث د هغه دا ستا دا فرض دی چې هغه په دې خپلو خوشحالو کې شریک کړي. داسې به په دغه کې په ماحول کې په معاشره کې خوګواله او ورورولي را پیدا شي. قطع نظر د دینه چې د هغه عقیدت سره، قطع نظر د دینه چې د هغه د کوم نسل سره تعلق لري، قطع نظر د دینه چې د هغه سماجی حیثیت سره دی. که گاونډي غیر مسلم وي ستا عقیدی سره تعلق نه وي، دا خبره یاد ساتل پکار دي چې عقیده آخرت سره تعلق لري. څنګه چې دنیا سره په دنیا داره کې بیا داسې کارونه بنه کې چې د هغه عقیدې ته تکلیف ورسي، داسې کارونه بنه کې چې د هغه د عقیدې خلافي، داسې کارونه بکې کچېر په هغه باندې د خوشاله مو کوي، د خوشاله دستوري وي، د هغه په خوشالو کې شریک شه. او که داسې رااله چې د هغه کور کې خفګانی نو د هغه د روایت مطابق د هغه په خفګان کې شریک شه. او زموږ دین خدا وایي چې دین نه په توره باندې خوريږي، او دین نه په زور باندې خوريږي، دین نه په ظلم باندې خوريږي، دین په اخلاق خوريږي. رسول الله فرمایي بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، زه د اخلاق د تکمیل لپاره پیدا شوم. که چرستا اخلاق خو اختیار ک نو هغه سړی به تاسو کې د دا عقیده سره کتانه برای راس نه کینو غیر چا پیره بول لټون کوي چې دا څوک دی چې دا وته پته ولګي چې دا مسلمان دی. زه تا ته 100% دغه در کوم چې هغه وایي چې یره دا اسلام اختیارول پکار دي، ځکه چې دا اسلام دومره ښه شی دی چې د گاونډي د قطع نظر دی نه چې د هغه عقیده سره او د سره بالکل د رونو په شان سلوک کوي. نو په عام ژوند کې د هغه اخلاق داسې پکار دي چې دا جذبات او احساسات ته تیز نه رسي، او په روزه کې په خصوصي توګه سره، ځکه چې الله پاک فرمایي دا میاشت زما میاشت ده، اصوملی و انا اجزی به، دا روزه چې کوم ده دا زما ده او د دې حساب زه ورکوم. نو کله چې په دې کې الله دعوه لري چې دا زما میاشت ده، حالانکه میاشت ټول د الله دي، لیکن د دې د خپلوالي د نسبت و سر ځکه کړي چې په دې کې کوم نیکی کیږي د هغه جزاګانې هم ډېری دي نور، او ځکه چې دې کې ریا نشته. ریا د انسان اعمالو ته ذکر سي، ریا د انسان د عبادتو جزاګانو ته ذکر سي. نو چونکه روزه دار که پخپل دا ونوي چې زما روزه ده، نو خلکو ته دا پته نه لګي چې د روزه را، کته حج لزین خلکو ته دا پته ولګي چې د حاجی صاحب رالو، او کته زکات ورکې نو هم خلکو ته پته ولګي، خو کته روزه نیسي دا چاته پته نه لګي. نو پکار دادا چې په روژه کې هغه ټول اخلاق خپل کړی شي کوم چې اخلاق محمدی دي، او په روژه کې خپل داسې سلوک ونه کړی شي چې هغې ته ستا په وجه یا زما په وجه دین ته ذکر سي. نو اسلام یو ډیر زبردست د دوستۍ د مینې د ورورولۍ د نزدیکت دین دی. دا په تعلقاتو کې د عقیدې خیال نه ساتي، دا د ګاونډۍ هر څه عقیده ده هغه سره سلوک داسې پکار دی لکه څنګه چې ته مسلمان ګاونډي سره کې.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دې اخیری برخه کې یو وار بیا د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان په غزنی او پروان ولایت کې د بریدونو پر مهال درویش کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. په عراق کې له 12 زیاتې چاودنې او بریدونه شوي دي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي. لیبیایي مشر معمر قذافي پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې وسله دی راواخلي او د یاغیانو پر ضد دې وجنګېږي. هلته یاغیان وایي چې دوه ښارونه یې په بشپړ ډول نیولي دي. د بشري حقونو د څار اداره وایي په سومالیا کې ښکېلې ټولې خواوې د دې هېواد د وګړو د خراب برخلیک ذمهوارې دي. په مصر کې قاضي د پخواني ولسمشر حسنی مبارک مقدمه د سپتمبر تر 15مې ځنډولې ده، او د بلوچستان په خوزدار کې معلوم وسلوالو خبریال منیر شاکر وژل دی.
قدر من اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدل شي. دا وخت زه منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.